پېښور کې د مخام 15 بجې شو د کور مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرینه خبري ګړای کې ز هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنه دا ورو خبرونه په امیر ساحل باندې کوي.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولای. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ ختمولو لار لټولو غږ کړی دی. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولای. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور ژوبلېدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پیښې نه دی خبر. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل ملا اختر منصور له کوټ سره نږدې په کوچلاغ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محب الله په نوم یو کس چې ځان د ملا منصور عبدالله ډلې قومندان یادوي وایي ملا اختر منصور دوی ویشتلی خو د ملا اختر منصور ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان څکزی د 24 تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه.
دا خبر کرن صاحبم کول دا خبر اشرف غنیم کوي دا خبر د افغانستان ټول خلکو کول چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. وروره زما او ستا په منځ کې چې ستا خوشي د جهان دوه درې منصفان شي هغه به ضمانت کوي.
محمود خان څکزی د طالبانو د ټولو ډلو پر مشرانو هم غږ وکړ چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال راډیو ویل نواز شریف او اشرف غنی و د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډ قربانوي. افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نکړي. پوتین ویل ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي. د ویل د روسي خبرګون به یوازې تر سوداګریزو بندیزونو محدود نه وي خو زیاته کړه چې مسکو به له انقرې سره په شمشیرزنۍ کې ځان ښکیل نکړي. پوتین البته وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنګي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو له سزا یا ملامتیا خلاص شي نو دا یې تېروتنه ده. روسیې وار له مخه د ترکیې خوراکي شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره ګوري. آر آی ای خبري اژانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف وویل چاوشغلو ټینګار کوي چې ورسره د دې غونډې په څنډو کې وویني. لاوروف وویل له دې رابطې به ځان نن غاړي. ده زیاته کړه چې دی به ښاغلي چاوشغلو ته غوږ ونیسي چې څه وایي. د مسکو او انقرې اړیکې هغه وخت خراب شول چې د تېرې میاشتې پر 24 یوې ترکۍ F-14 الوتکې له شامۍ پولې سره نږدې روسي جنګي الوتکه وویشته چې پکې یو پیلوټ مړ شو. د لاوروف او چاوشغلو تر غونډې مخکې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د انقرې او مسکو لفظي شخړه په دې تور لا ژوره کړه چې د روسیې ټاکټیکونه د پخواني شوروي اتحاد زمانې یاد تازه کوي. په انقره کې نوموړي وویل هیڅ کس د شوروي پروپاګاندې ماشین پر درواغو باور نه کوي. روسیې پر ترکیې تور پورې کړی چې په شام کې د ترهګرو ملاتړ کوي او له اسلامي دولت ډلې څخه د تیلو په اخیستو سخت دریځه ډله تمویلوي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 18 ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې شوې چې ورته لږ تر لږه 3 وسلوال تیره ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 12 بجې ورننوتل او ډزې وکړې. د سین برناندینو سیمې پولیسو مشر جیرډ بورګوان نن خبریالانو ته ویل د برید دوه مشکوک وسلوال یې پیژندلی دي.
دی وایي لومړی پیژندل شوی کس سید رضوان فاروق نومیږي. دی 28 کلن دی او ماته ویل شوی چې په امریکا کې زیږیدلی دی. له ده سره یوه ښځه وه چې وژل شوې ده. د هغې نوم تاشفین ملک ده او 28 کلنه ده. زه اوس مهال نور معلومات نه لرم چې دا ښځه د کوم ځای ده.
پولیس مشر بورګوان زیاته کړه چې پولیسو لږ ساعت مخکې د پیښې په ځای کې یو بم هم خونسا یا ناکاره کړ. اسرائیل تر هغې وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې په رپورټ کې وویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیګا د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې رپورټ بې له شکه دا ثباتوي چې ایران د پټولو او ټګۍ د تخنیکونو په کارولو سره د اټومي وسلو جوړولو پر یوې پټې پروژې کار کاوه. د ویل اسرائیل هیله لري چې نړیواله ټولنه خپلې پلټنې ژورې کړي او د دې باوري کولو لپاره ټولې لارې چارې وکاروي چې ایران په پټه د اټومي وسلو جوړولو وړ پاتې نشي. نتنیاهو وویل له دې ډول پلټنو پرته نړۍ پر دې نشي پوهېدای چې د ایران د پټ پروګرام څومره پرمختګ کړی او اوسنی حالت یې څه دی. ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې اټومي وسلې جوړوي. او رپورټونه وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي جنگي الوتکو بیګا په ختیځ شام کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو تر ولکې لاندې پر تیلو پیدا کوونکو سیمو بمباري کړې دي. د شام بشري حقونو څار ډلې دا نه ده روښانه کړې چې دا الوتکې برطانوي وي او که څنګه خو ویلي دي چې ائتلافي جټ الوتکو د دیرزور ولایت پر درو سیمو بمباري وکړې. تر دې مخکې د برطانیا دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼې وویل الوتکو یې د اسلامي دولت ډلې ضد کمپین په ترڅ کې په العمر سیمه کې د تیلو پر تولیدونکو برخو بمباري کړې ده. دا د دې مهال خبرونه سره زهیر د اسعارو یا کرنسی لوبایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل و روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل و روپۍ پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل شپېته روپۍ او په یو سل شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ شل پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نهه ویشت روپۍ پنځلس پیسې او په نهه ویشت روپۍ پنځه څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویشت روپۍ پنځه ویشت پیسې او په اته ویشت روپۍ شپېته پیسې. او یو افغان په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم یوولس او زیات نه زیات څلېرش، بنو کې یوولس او درویش، او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څلېرش ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض رپورټونه دي. د پاکستان حکومت وایي د چین او افغانستان مشرانو روانه میاشت په اسلام آباد کې کېدونکي د آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون پخلی ورته کړی دی. د چارو اوسیدونکي وایي دغه کانفرنس د خبرو ډیر تمرکز به له سیمه ییز امنیت او اقتصاد سره پر تړلیو موضوعات وي.
افغانستان او پاکستان دغه ریجن دی چې په دې کې امن نه وي بیا به اقتصاد څنګه په مخ وړي.
د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته امر کړی چې د باجوړ نه تر جوب پورې د لوی لارې پر جوړولو کار پیل کړي. د باجوړ د سوداګرو د اتحادیې مشر د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې د سیمې خلکو ته به د روزګار نوې موقع په لاس ورکړل شي.
دا زمونږ تیره دیرینه مطالبه وه دا د مدنیاتو لپاره او موږ دلته کارخانې ولګو.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر پرون په کوټه کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پښتنو پر سیاسي او دینی جماعتونو غږ کړی چې د خپلې خاورې د مسلو د حل لپاره یوه خوله شي.
جمی پر زمونږ یو متفق ریزولوشن پاس کړو. ډریم سټیپ کې چینو چاینا امبیسډر سره ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چین پورا میټینګ کوو.
او به خیر اوریدونکو دا تاسو غلط غږ واوریدو. یو شمېر نور رپورټونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنۍ موضوع ته. د تحریک طالبان افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د منصور دادالله ډلې ځینې وسلوالې دا کوي چې دوی ملګرو د بلوچستان په کوچلا سیمه کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور وژلی دی. پاکستانی چارواکیو د ملا اختر منصور ډلې طالبان بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د چهارشنبه په مازدیګر د محیب الله په نامه یوه تنه چې ځان د افغانستان د طالبانو د منصور دادالله ډلې ویاند بولي په پېښور کې یا د مشال راډیو خبریال ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د دوی ملګرو د سې شنبې په ورځ له کوټې سره څیرمه په کوچلاخ سیمه کې د افغانستان د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر منصور له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای وژلی، خو بلې خواته په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ملا اختر منصور پلویان طالبان چې نه غواړي نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته د پنجشنبه په سهار دا ادعاوې بې بنسټه بللې او زیاتوي په دې کې هیڅ حقیقت نشته. که څه هم ځینو پاکستانیو رسنیو بیا همدا خبر سره داسې خپور کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په افغانستان کې ټپي سوی دی، خو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي د چهارشنبه په ماښام بیا د مشال راډیو آزادۍ څانګې ته وویل ملا اختر منصور په کوچلاخ سیمه کې د منصور دادالله ډلې د طالبانو لخوا سخت ټپي سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی. بلې خواته مو دلته په کوټه کې د چهارشنبه په ماښام د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر سرفراز بکټي څخه په کوچلاخ سیمه کې د دې پېښې په هکله وپوښتل، نو بکټي په ځواب کې وویل د هم همدا خبر پر ټولنیزو رسنیو لیدلی خو په کې هیڅ حقیقت نشته. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د چین او افغانستان په ګډون د ځینو هیوادونو مشرانو د دسمبر پر نهمه په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون پخلی کړی دی. دا خبر د پاکستان د خارجه دفتر بیان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. دا چې په دغه کانفرنس کې به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشي او د سیمې د هیوادونو لپاره یې ارزښت څومره دی، دا به د ریاض مساخیل په رپورټ کې واورو.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل چې استنبول پروسس هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره ټولو غړو ملکونو او ادارو ته بلنې ورکړې دي چې پکې تاجکستان، کرغستان، ایران او افغانستان د ګډون پخلی کړی دی. د کانفرنس د ایجنډې او مقصد په حق لا د وینا وا
تھیم آف د میټینګ هارت آف ایشیا
د هارت آف ایشیا استنبول پروسس سرحد د امنیتی مسلو مخنیوي کې مرسته کول او د سیمې ملکونو ترمنځ رابطې زیاتول دي. د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او اعتماد زیاتول دي. د هارت آف ایشیا مقصد د افغانستان او ګاونډي ملکونو ترمنځ ترهګرۍ، نشه یي توکو، غربت او انتها پسندۍ پرنګ شریکو خطرو مخنیوي لړ کې همغږي زیاتول دي.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت او ضرورت په اړه چې مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او د پاکستان افغانستان د چارو کارپو ایاز وزیر نه تاسو کو نو دوی چې د اقتصاد د پاره امن لازمی سیز دی او زکه د سیمه او نړۍ ملکونه کوشش کوي چې د منطقه کې امن راشي. د زیاتوي
چې افغانستان کې امن راشي نو خپلبه د علاقې ډیولپ کیږي، الګبه د چین سره زمون کاریډور استابلیش کیږي، الګبه د سنټرل ایشیا سره مون تجارت کوو، الګبه په د لار یورپ ته تجارتونه خلاصيږي. نو دا ټول خبره راځي راځي هارت اف ایشیا نو افغانستان او پاکستان څنګه ریجن دی چې په دې کې امن نه وي بیا به اقتصاد څنګه په مخ وړي. نو ځکه وایم چې ډېر امکان خدا دی چې دغه نه بعد افغانستان د پاکستان د دې ریجن سیاسي او اقتصادي طرف ته شاید ډېر ګټه راوړي.
بل خبرو کې د خارجه دفتر ویان یو ور بیا وایي چې پاکستان د غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون ته لیواله دي او غواړي چې د پاکستان وزیر اعظم او افغانستان ولسمشر په ګډه سره د دې کانفرنس پرانیستو کې خو تر دې دمه د افغانستان لخوا د دې پخلی نه دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
د پاکستان وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د دسمبر پر نهمه اسلام آباد ته د ورتلو رسمي بلنه ورکړې ده. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وویل چې نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. له سرتاج عزیز سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې ده.
امن عمل ضرورت پکار دی چې روان شي او هغه لپاره زموږ هارت آف ایشیا استنبول پروسس کانفرنس روان دی په 9 دسمبر باندې. نو زموږ وزیر صاحب هغوی ته دوباره دعوت ورکړه چې هغه افغانستان او پاکستان از د کو هوسټ آف دی استنبول پروسس. نو هغه کې چې هغه دلته راشي په 9 باندې هغه کې بیا نور لیډران به وي، امریکا، چین، ایران، ټول ریجنل کنټریز دي، P5 دي، یورپین کنټریز دي. نو هغه ډېر ښه موقع ده چې دوی کې ټول انټرنیشنل کمیونټي کمیټمنټ وکړي ټو سپورټ د ریکنسیلیشن پروسس اینڈ آلسو افغانستان کے کم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پر ہم کمٹمنٹ کی کہ اب تک ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ تو بہتر.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره د ګلیاس په مرکه کې مووریدل چې نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د تګ بلنه ورکړې ده. چې تاسو د دینه مخکې پر رپورټ کې وویل چې افغانستان لکه چې دغه بلنه قبول کړې وي. پښتنه ده چې اسلام آباد ته بعد ولسمشر غنی ممکنه سفر د پاکستان او افغانستان پر کړکیچن اړیکو څه ډول اغیز وکړي او همداراز د سیمې د امنیتي وزیر له کېدو سره به څومره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې امکان شته چې د سفر له وجې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډېر امکانات ځکه شته چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه نو په هغه مرکه کې هم خپل هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډېر مهم رول لوبولی. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي امریکا، چین، ترکیا او برتانیا ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. زما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کیږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ خبرو دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هېوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته خو زم چې دا غېده لپاره باید دوی لار دا وټاکی چې په څه باندې د دوی اګریمنټ شي په هغه باندې نور هیوادونه دې ګرانټر شي چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دا رنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق ته نو افغان پالیسۍ د سیاسيانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه نه څه عملي قدمونه پورته کېږي نو الله به دا خبره مخکې دي.
تیر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. خو د روان کال په اگست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملی همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د باجوړ، جنډولې او ژوب ترمنځ د لوی سړک جوړولو لپاره اړوند ادارو ته امر کړی او ویلي دي چې د چین او پاکستان د اقتصادي لارې ثمرات دغه هیواد قبایلي سیمو ته رسول د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. د باجوړ مشرانو د وزیر اعظم دغه بیان د هرکلی کولو ترڅنګ له حکومت غوښتي چې پر دغه پروژه ژر تر ژره کار پیل کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په وینا وزیر اعظم نواز شریف د لوی سړکونو جوړولو ادارې نېشنل های وی اتارټی ته باجوړ، جنډولا او ژوب لینک روډ د جوړولو لپاره د فوري جاج اخستو هدایت کړې ده. د سړک به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي لار سره تړل کیږي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وی اتارټی ته دا هدایت د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې په موقع ورکړې دي. باجوړ، جنډولا او ژوب لینک روډ په اړه د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو امیر هارون رشید مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې اغه د وزیر اعظم د دې بیان هرکلی کوي.
دا د دې نن د ور ضرورت دی چې د قبایلو کما پسماندګي د لویې پیمانه باندې ځکه د سٹیٹ او د ریاست پاکستان دی طرف نه قبایل د بدقسمتۍ بالکل علاقه غیر او سرزمینی بی عین ده. نو خدا مطالبه کوو چې قبایل ته د عین ورکړی شي، قبایل ته د قانون ورکړی شي او دغه رنګي د ترقی د کم چې اکنامیک فاک چاینا اکنامیک کوریډور دی کم چې د ټولې خطې د پاره د آبادی او د خوشحالۍ او د ترقی د پاره یو ډیر یو بنیادی پروجیکټ او هغه منصوبه ده. نو دغه پروجیکټ او منصوبه کې هم قبایل ته اهمیت ورکول پکار دی او ترجیحی بنیادونو باندې قبایل پدې کې شامل اول پکار دي.
د باجوړ د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی لالی شاه پښتونیار مشال ریډیو ته وویل چې د یو سړک جوړولو سره نه صرف کاروبار ته وده ملاوي کې بلکې نوي روزګارونه ورسره هم راځي.
نو دا سړک جوړ شي په دې باندې زموږ امید ده چې موږ د دې سړک سره مطلب ده یو خو به دا ټول قبایل دا یو لینک زموږ جوړ شي د ټول قبایلو دا سړک به مطلب ده دا زموږ تر دیرینه مطالبه وا یو به دا وشي یو به د دې پر روډ په غاړه باندې زموږ سره ډیر مدنیات دي دا د مدنیاتو لپاره موږ دلته کارخانې ولګو موږ بدلته مشینډری راوړو نو د دې روډ چې چرته الته ترقی
د یادونه ده د عوامي نشتل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د مغربي روډ په اړه تحفظات مخې ته راغلي وو کوم چې وزیر اعظم نواز شریف تسلیم کړی دي او ورلې یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
رابعه اکرم خان رپورٹ موردو د پښتونخوا صوبې واکمن او مخالف ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار د نقشې د ممکنه بدلون پر ضد د ګډې مبارزې کولو په خبره سلا شوې دي. د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي چې ډیر زر به د یادې لارې د پښتنو لسیمو د اړولو پر ضد یو قرارداد هم له اسمبلی څخه پاس کړي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري روخ پنجاب ته د اړولو په ضد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونه په متفقه لایحه عمل سلا شوې دي او د لړکی د چهارشنبه په ورځ د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د سیاسي ټولو پټو چې د دې باندې ډیر زیات تحفظات پدې وو چې دا دوره منصوبه جوړیدا نو موږ د صوبې لیډرشپ د یو پټه یو په اعتماد کې نه راسته او ټول فیصله چې نه دی پټ پټ کړی دی موږ لا عمل دای کړی چې جمعې پر موږ یو متفق ریزولوشن پاس کوو د اسمبلی نه بیا دا غیر نه پاس په موږ دیم سټیپ کې چې نو چاینا امبیسډر ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چې پورا میټینګ کوو.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی ټولو ګوندونو د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اقتصادي راهداري په لړ کې ملاقات هم کړی وو خو وفاقي وزیر احسن اقبال د مغربي لارې په اړه د اطمینان وړ یقین دهانی نه و ورکړي.
زمون کنسان د دې چې کوریدور څه ته ویل شي هغه کوریدور هغه ته کوریدور ورشي چې کی موټر وی وی کوریدور هغه وی چې کی ریلوی لائن وی چې کی انډستری زونز وی کوریدور هغه وی چې کی د تیل او د ګیس پایپ لائن وی د موږ ته سنگل روډ راکړه ده او دا وایي چې دا چاینا مغربي روټ ته مغربي روټ ته په نقشو کړو شته نه دا غریب مزور کړو شته نه سره موږ سترګې تورې دي ګنده دا غره دا سره پلینګ د پاره غور کړل
د اقتصادي راهداري په لړ کې سورزي وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د مطمئن کولو هڅه هم کړی و او وزیر اعظم نواز شریف په دغه ملاقات کې نوی جمعنه ادا کړی و چې په مغربي لاره به موټروي جوړوي خو صوبایي حکومت وایي دوی یوازې موټروي نه غواړي بلکې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو سره دی د منصوبه په مغربي لاره سرته ورسولې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د سند صوبې د اپیکس کمیټې غونډه پرون چهارشنبه د هغې صوبې د اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې وشوه چې پکې په صوبه کې د نامنۍ پیښو مخنیوي په هدف د نویو عدالتونو جوړولو او د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لړۍ د صوبې نورو برخو ته د غځولو پریکړې وشوې. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د غونډې د فیصلو په اړه د سند اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار مولا بخش چانډي وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات به اوس یوازې د کراچۍ پورې محدود نه وي بلکې په صوبه کې چې چرته هم وسلوال وي هلته به عملیات کولی شي. تر اگر اوس د سند صوبې دننه برخو ته ځي په غونډه کې دا فیصله وشوه چې هلته به هم د دوی پر ضد عملیات کیږي او انجام ته به رسولی شي. د مولا بخش چانډي په وینا چې د جیل نه وسلوال خپل کارونه کنټرولوي نو ځکه فیصله شوې چې د جیلونو په اړه به هم اصلاحات کولای شي. 8000 پولیس به نور برتی کیږي ځکه چې د دوی شمیره کمه ده. د جیلونو په انتظام هم خبرې وشوې او فیصله وشوه چې اصلاحات به کولای شي. د اصلاحاتو مطلب دا دی چې اوس هم داسې خلک شته چې د جیلونو دننه نه د خپلو خلکو سره په رابطه کې دي او ریاست ته. د اپیکس کمیټې غونډه په داسې وخت کې شوې چې دوه ورځې وړاندې د ښار په مصروفه ځای ایم ای جنا روډ باندې دوه ملټري پولیس وژل شوي وو چې وروستو یې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې پر یو شمېر ملکي او غیر ملکي شیانو د نویو ټکسونو لګولو د حکومتي پریکړې پر ضد با احتجاج کوي. بلخو د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې حکومت دا ټکسونه پر هغو شیانو لګولي دي چې شتمن خلک یې اخلي او هغوی کولی شي چې حکومت ته پرې ټکسونه ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق مشال ریډیو ته وویل چې د 40 روپو د نوي ټکسونو په ضد اپوزیشن ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ قاف او قومي وطن پارټي شامل ده، په قومي اسمبلی او سېنات کې مشترکه احتجاج کوي ځکه چې دا نوي ټکسونه غیر آئینی او غیر قانوني دي.
مخالفت هم کوو، احتجاج هم کوو، ځکه دا ملي بجټ چې دی هر 2 میاشتې 3 میاشتې پس دوی پر کوي، نو دا سرکارلۍ په مټ کې په موږ باندې بوجونه هم زیاتېږي او هغوی به عوامو باندې ډېر ظالم فوج لري.
د ذکر دا چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د تیر ګل په ورځ خبري غونډې ته ویلي وو چې سخت کال په ړومبو شپږو میاشتو کې د یو شمېر شیانو نرخونه کمېدو او د ځینو نورو وجوهاتو له کبله د ټکس محصولاتو په لړ کې د 40 روپو د شارټفال سره مخ دي، او دغه وجه دا چې 3.5 پورې په درآمدي شیان باندې د 15% پورې ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. دین علاوه په خام مال هم 1% اډیشنل درآمدي ډیوټي لګولې شوې ده، او په مقامی کټ جوړیدونکو په ګرانو سیګریټو 125 روپۍ او په ارزان سیګریټو 100 روپۍ فیډرل اکسایز ډیوټي زیاته کړې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې هغه خلک چې ټیکس نه ورکوي، حکومت هغوی ته د څویلو په ځای په ټیکس ورکوونکو نور بوج زیات کړو.
په کاردار چې ټیکس دا کم دغه چې دا وشي کی په پاکستان کې ډېر خلک داسې چې ټیکس نور کوي، فګر چې هغه طرف ته لاړ شي نو دا چې څوک ټیکس ور کوي بغیر ټیکس باندې ټیکس ور کول سر بین صافي ده. پر ملک چې پاره یو شي ټیکس ولګي نو دا غي پاره یو شي دا سرات کیږي.
د یادونه دا چې اسحاق ډار د نه پورس په لاهور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلی وو چې حکومت به د نوي ټیکس نه ترلاسه کیدونکې 40 روپۍ د ضرب عذب اپریشن لوجه د کډوالو په بیا بحالۍ خرج کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو، د امریکا د کالیفورنیا ایالت پولیس وایي چې په سان برنارډینو ښار کې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي او شاوخوا 18 نور ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا 2 تنه برید کوونکي دوی وژلي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د کالیفورنیا ریاست پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ د امریکا په وخت د ورځې 11 بجې 3 برید کوونکي د سان برنارډینو ښار د مزورانو یو مرکز ته ننوتي چې پکې یې ډزې شروع کړي او 44 کسان یې وژلي دي. د پولیسو په وینا بریدګرو پوځي وردی اخوستي وو او د ډزو نه پاس په یو جیب کې وتښتېدل. پولیسو او یو شمیر نورو امنیتي کارکونکو د جیپ تعقب کړي او لږ وخت پاس یې په ټلویزیون تصویرونه وښودل شو چې دغه جیپ اخوا ته یو کس په ډزو لګیدلې پروت دی. پولیس وایي په دې ګاډي کې سوار یو لک او یو جنې یې د ډزو په تبادله کې وژلي دي. د دغه یو مشکوک بریدګر سید فاروق او خی فرحان خان د یاد خار په اسلامي مرکز کې رسنیو ته ویل چې دې پیښه ډیر حیران او پریشان کړي. فرحان خان زیاتوي هغه نه پوهیږي چې سید فاروق دا ګام ولې پورته کړي، خو پولیس وایي دا ښکاري چې برید کوونکو دا ګام په مکمل اراده پورته کړي دی. پولیس زیاتوي چې په ممکنه توګه یو مشکوک بریدګر په تیښته کې هم بریالي شوی او دوی یې د نورو امنیتي او تحقیقاتي ادارو تر څنګه په لټه کې دي. د لړ کې د پیښې په خوا او شاسیمو کې د لټون عملیات هم روان دي. چارواکي وایي چې د برید اخکار شوی مرکز د مزورانو د بحالۍ لپاره کار کوي او پکې هر وخت به سلګونو مزوران او د صحت کارکوونکي موجود وي. د چارواکو په وینا په وجل شوو او جوبل شوو کسانو کې زیاتره مزوران او د صحت کارکوونکي شامل دي. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د دې پیښې غندنه کړې او ویلې دي چې دا په امریکا کې د ګڼو خلکو په یو وخت د وجنې د واقعاتو یو بل کړې ده. نوموړي ویلي د ځکه د کانګرس نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د عامو خلکو لپاره د وسلې په ساتلو د بندیز قانون پاس کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکې دي. پامیر ساحل راته لنډ خبرونه اوروي.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نه شي کولی. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور ژوبلېدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پېښې نه دی خبر. افغان چارواکي وایي ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاخ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی، خو د ملا اختر منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تېر مازدیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان سګزی د 24 تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې ده. افغانستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته خپله کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به یې د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین نن وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنگي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو کې له سزا یا ملامتیا خلاص شي نو دا یې تېروتنه ده. روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود شاوشوکلو سره ګوري. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 18 ژوبل دي. او اسرائیل تر هغې وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال ادارې په رپورټ کې ویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیت نه کړی.
لن خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشورولۍ د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبې په زړه نقشه کې د بدلون تسلیمولو نه انکار کړی دی او ویلي دی چې حکومت دې ړومبه په غربي لارې کار سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د صوبو د اندېښنو خبره ده نو وزیر اعظم نواز شریف په ټولګوندیز کانفرنس کې ویلي وو چې د منصوبې په اړه به د ټولو اندېښنې لرې کولی شي، خو د دې باوجود د خیبر پښتونخوا د سیاسي مشورولۍ لخوا داسې بیان راتلل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ والیا نشان دی چې د وزیر اعظم د مثبت کوششونو باوجود تر اوسه سوبولا ول اطمینان ور نکړی شو. ورسپانه لیکي چې حکومت سره اوس هم یو ښه موقع د سوبې لخوا راغوخته شوی غونډه ده چې پکې ان ایچ ای او پلاننګ کمیشن لپکار دي چې د سوبې سیاسي مشورولي مطمئنه کړي چې دا منصوبه په ښه شان سرته ورسول شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا منصوبه متنازعه جوړول د هیڅ چا په ګټه کې نه ده، نو حکومت لپکار دي چې د منصوبې فائدې ټولو صوبو ته ورسوي او په خاصه توګه هغه صوبو له زیات اهمیت ورکړي شي چې کومې د ترهګرۍ له وجې زیاتې ځپلې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان په جغرافیایي توګه هم د دې منصوبې لپاره د اهمیت وړ دي، نو تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د صوبو د پارلماني ګوندونو دریز او مطالبات په نظر کې وساتي او په 28 مئی چې په ټولګوندیز کانفرنس کې کومې فیصلې کړې وي په هغې به عمل درآمد وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په پیرس کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په داسې وخت کې یو مختصر ملاقات کړی دی چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي خلاف ورزۍ په پیښو کې تاوتریخوالی موجود دی. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موده پس د غلیدنه ښه ګام خو ګرځېدی شي، خو دا هم واضحه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو لویو ستونزو د هوارۍ لپاره نور ډېر څه ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو چارو سره د کشمیر ستونزه داسې معامله ده د کم هواری څخه وروستو چې په حقیقي مانو کې خپلمنځي اړیکې معمول ته راتللی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د وړاندې څخه د ترهګرۍ، غربت، ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدونوانۍ په شان د لویو ستونزو سره مخ دي، وخت راغلی دی چې د پاکستان او هند مشورولي په خپل منځ کې جګړو او اختلافاتو ته د هوا ورکولو په ځای د پورته ذکر شوو ستونزو هواری لپاره هڅې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي فوربس مجلې په لیکنه کې د پاکستان او امریکا ډیپلوماټیک اړیکو ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پاکستان د امریکا په مقابل کې چین ته زیات نږدې شوی دی. هم امریکا خبریدونکي یوې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغان طالبانو د یوې ډلې چې له داعش سره ملګرې شوې ده د مشر د وژنې موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د امریکایي مجلې فوربس لیکنه وايي له تاریخ څخه ثابته ده چې پاکستان په بیلابیلو وختو کې امریکا ته د مرستې لاس ورکړی، خو امریکا بیا د پاکستان له هند سره د 1950 او یو یایم کلونو په جنگونو کې هیڅ کومک نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لیکنې تر مخه روسیا په یادو دواړو جنگونو کې د هند مرستو ته حاضره وه. لیکنه کاږي د هند او روسیې اړیکې بیا په یویشتمه پیړۍ کې د نړۍ د دوو هیوادونو د ښو او مثالي ډیپلوماټیکو اړیکو د یوه بیلګې په توګه راوړل کېدای شي. لیکنه وړاندې وایي امریکا وتوانېدا چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د سیمې مسلمان هیوادونو سره یو او د هغو مرستې ترلاسه کړي، خو شوروي ځواکونو ته په افغانستان کې لماتې ورکول وروسته د امریکا د هغه وخت حکومت له پاکستانه چې له افغانستانه ورته شاوخوا 2 میلیونه خلک کډه شوي ول ووت او په شا یې ونه کتل. د لیکنې تر مخه له افغانستانه د خلکو پاکستان ته مهاجرتونه د دې سبب شول چې په سیمه کې د طالبانو تر نامه لاندې حکومت مخالفه وسلوال فعالیتونه پیل شي. د مجلې لیکنه وايي پاکستان چې ایران، هند، چین او روسیې گاونډي هیوادونه دي لا هم له ستراتیژیکي پلوه د امریکا لپاره د یو مهم هیواد په توګه یادول کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان لخوا د گوادر بندر انتظامی چارې چین ته ورکول او دغه راز دواړو هیوادونو ترمنځ د ورېښمو د نوې لارې له پروژې د معلومیږي چې پاکستان پلو د امریکا پالیسي له ناکامۍ سره مخ شوی، خو پر دې سربېره پاکستان لا هم د امریکا او چین په ډیپلوماټیک اړیکو کې مهم رول لوبولی شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي وروسته تر هغې چې د افغان طالبانو بیلابیلې ډلې په دې وروستیو کې په خپلو کې سره وجنګېدې، افغان چارواکو او طالب قمندانانو د سې شنبې پر ورځ ویلي چې د طالبانو هغې وډله چې د داعش لیکو ته ورغلې وه مشر یې ملا منصور دادالله وژل شوی دی. لیکنه کاږي د نوموړي وژل کېده به د افغان طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور چې د روان کال په اوږدو کې په افغانستان کې د یو شمېر تر وروستي بریدونو مشري کړې هغه کار آسان کړي چې غواړي افغان طالبان یوه ډله او ځان ته وفادار وساتي. د لیکنې تر مخه ملا دادالله چې د طالبانو د یو مهم قمندان په توګه پیژندل کېدو، سږ دوبۍ د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر خپرېدا وروسته له افغان طالبانو لارې بېلې کړې. نوموړي ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې د پاکستاني استخباراتو لپاره کار کوي او دا چې هم د غوی په خوخې د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. لیکنه زیاتوي ملا منصور په جواب کې خپل سلګونه ملاتړي زابل ولایت ته د ملا دادالله پر ضد جګړې ته ولېږل چې دغو جنګونو تر میاشتو دوام وموند.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوسوو لومړی رسمي سفر کړی. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د پارلمان پریکړو ته درناوی وکړي او له تشدده لاس واخلي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ګل ایاز اورو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د کوسوو په اپوزیشن ګوند غړو غږ کړی چې د پارلمان پر غړو د اوخ کې بهیون کې ګیسونو استعمال بند کړي. نوموړي د کوسوو په حکومت ټینګار کړی چې د نسلي تقسیم د مخنیوي لپاره کار وکړي. جان کیری کوسوو ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال کوشش کوي چې د هغه هیواد او سربیا ترمنځ سیاسي بحران ختم کړي. په دې وروستو کې په کوسوو کې میش د سربیا اقلیت ته د نورو حقوقو ورکولو سره بلوي رامنځته شوي او په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج پر مهال اوخ کې بهیون کې ګیس او د مورچکو سپریګان استعمال کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د کوسوو وزیر اعظم عیسی مصطفی سره په پرستینا ایرپورټ کې د ملاقات پر وخت ویل چې پارلمان د جمهوریت لپاره یو مقدس او د احترام وړ ځای دی او باید په دغه ځای کې داسې پیښې ونه شي. جان کیری زیاته کړه چې ټولو ګوندونو له پکار ده چې له تشدد لاس واخلي او په پرامن توګه وسی. کوسوو او سربیا له اروپایي ټولنې سره خپل منځي اختلافات ختمولو په لړ کې خبرې ترې کوي. سربیا په 2008 کال کې د کوسوو لخوا خپلواکۍ اعلان رد کړی و. کیری د کوسوو لخوا سربیا سره د خبرو اترو هرکلی کړی او د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګینی سربیا ته سیاسي خپلواکي ورکولو سره به د کوسوو سلامتیا ته خطر راولاړ شي. که څه هم کوسوو یو اسلامي هیواد دی، خو زیات شمیر پکې د سیکولر خلکو دی او د امریکا پوخ ملګری هیواد دی. جان کیری د سفر پر مهال هغه اندېښنې هم څرګندې کړې چې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ له وجې ځوانان سخت دریځ ډالو کې شاملېږي. داسې ویل کېږي چې د هغه هیواد لږ تر لږه 200 کسان په شام او عراق کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره شامل شوي دي.
ګلیازو امریکا او روس پراغ لارو چارو کار پیل کړی چې مخه یې اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته د ملاوېدونکو مالی مرستو مخه ډپ کول دي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې پر رپورټ کې له انیسې اجمل اورو.
د مشال لیډیو خبر مرکزی سانګلی کې د روس او امریکا استاسو د دسمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي امریکا او روس جدا جدا د ملګرو ملتونو قراردادونو مسودې جوړوي چې دا شان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د مالی مرستو په سرایو بندیزونه سخت کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور خبریالانو ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی مرستو په اړه د امریکا جوړ شوې مسوده به د کونسل وروستۍ هڅې مضبوطي او مؤثره کړي او هغه امنیتي ګامونه به مخې ته راوړي چې ورسره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لپاره د مالی مرستو په ذرایو بندیزونه نور موثره کېدای شي. بل خو بیا د روس سفارتکار ویتالی چورکین خبریالانو ته ویلي دي چې هغه هم پر هغو ګامونو تیارولو کار کوي چې تر مخه اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته مالی مرستې ختم کړل شي. سمانتا پاور ویلي دي چې امریکا د روس وړاندیزونو ته ګوري چې څنګه د هڅې یو ځای کېدای شي، خو دا معلومه نه ده چې پر یوازې یوې مسودې به سلا شوي وي. د مشال لیډیو خبر مرکزی څنګه وایي د فروری په میاشت کې یو داسې قرارداد منصور کړل شوی و چې پکې پر هغو کسانو ادارو د بندیزونو لګولو غږ شوی و چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تیلو کاروبار کوي. د فروری په قرارداد کې د ټولو هیوادونو څخه دا غوښتنه هم شوې وه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر قبضې لاندې کلتوري او تاریخي آثارو او د یادې وسلوالي ډلې لخوا د نوادراتو کاروبار د مخنیوي په خاطر د مناسبه ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبری ایجنسی په رپورټ کې لیکي ناټو پر دې سلا شوې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر پر ځای وساتي. رپورټ لیکي یاد سازمان افغانستان غواړي چې د خپل ځواکونو لپاره د پیسو بندوبست وکړي. د ناټو مشر ویلي چې دوی د دې لپاره په افغانستان کې دي چې د هیواد بیا د ترهګرو پر پټنځای بدل نشي. بوروال کاکړ د دې رپورټ لنډیز اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چې ناټو د سې شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې 2000 عسکر وساتي. د دې ترڅنګ ناټو دا پریکړه هم کړې ده چې د 3.5 لک افغان ځواکونو لپاره فند پیدا کړي کوم چې به هیواد له طالب وسلوالو ساتي. د نیټو مشر یینز ستونتلبرګ د سې شنبه په ورځ د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې وویل چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا د ترهګرو په پټنځایونو بدل نسی. د نیټو مشر ویلي چې خوندي افغانستان په خپل زموږ د سازمان د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم په ګټه دی. اجان زیاتوي چې نیټو به د امریکا له ترهګرۍ ضد ځواکونو پرته په راتلونکي کال کې 2000 عسکر په افغانستان کې وساتي. د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ د دې لپاره یو کمپاین هم پیل کړ چې تر 2013 کال وروسته د افغانستان د ځواکونو لپاره شاوخوا 3 اربه یورو راغونډ کړي. د افغانستان د ځواکونو لپاره د 2010 کال تر پایه د امریکا او نیټو غړو هیوادونو لخوا وار له مخه فند برابر شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي یاد سازمان غواړي چې د راتلونکي کال په جولای کې د افغان ځواکونو لپاره له 2013 کال تر 2020 کال هم د فند ورکړه اعلان کړي. یینز ستونتلبرګ ویلي افغانستان لا هم د نړۍ له غریبو هیوادونو دی او د دې فندونو ورکړه به د ده په نظر یو ښه ګام وي. اوس مهال د امریکا او نیټو له اتحادیانو پرته جاپان او داسې نور هیوادونه هر کال 1 ارب او امریکا 4.1 ارب ډالر ورکوي کوم چې د افغانستان پر پوځ خرڅیږي. اجانس لیکي چې نیټو په 2012 کال کې لا ویلي وو چې افغانستان باید له 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو خرڅونه پر خپل غاړه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی وزیر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غټي خبري غونډه ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړې او ټینګار وکړ چې جرمنی ته نوی ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د ستونزې بنسټیز غم باید وخوړل شي. هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوګې مخنیوی دی. تفصیل د لویدیزو اجانسونو په استناد د احمد شیبر ناور.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني سر اعظم په ښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته په جرمني کې پناه ور نه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سپریازم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنوو. انګلا مرکل او اشرف غنی په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سریاسم بیا وویل چې د دوی نږدې زر سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې د افغان ځواکونو په روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سریاسم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناکه وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناکه سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20,000 to 25,000 dollars پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه وایي د پښتنو افغانانو پر خاوره د یو نوی نورین اور ته لمن وهل کیږي. محمود خان څخه د څرګندونې د چهارشنبه په مازیګر په کوټه کې د عبدالسمد خان څخه د 24 تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي پر سیاسي او مذهبي ګوندونو او طالب وسلوالو غږ کړی چې د سولې لپاره سره یو شي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکسي د چهارشنبه په ماسپښین په کوټه کې په یو ولسی غونډه کې د پاکستان او افغانستان له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو خواست کړی چې نور دې په دې خاوره جنگ ته د پای ټکی کېږدي. د اڅکسي په وینا د نړۍ هغو قوتونو چې تل یې د پښتنو افغانانو وینې توی کړې د دوی پر خاوره یو عربیا یو لوی ناورین ته لمن وهي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په شمول یې له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو څخه په سیمه کې د ترپاتې سولې لپاره خواست وکړ.
د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق صاحب، د نظریاتي مشران، نور ملګري، عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپل، جماعت اسلامي، داتا او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي، که دلته په شورا کې دي، که په افغانستان کې دي، دا سنی مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته، مولوی محمد رسول صاحب ته، د ملا غازی الله ملګرو ته، دلته عالمان چې کوم دي، ټول ته خواست
محمود خان اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر هغه پورې اړیکې شکېدلای نه شي چې تر څو پورې د پوینا پاکستان افغانستان ته ایران او چین یا نور هیوادونه ضامن ورکړي نه وي.
دا خبره کرنځابم کول، دا خبره اشرف غنی کوي، دا خبره د افغانستان ټول خلکو کول چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. ته هم له فضل الله دې ساتلې دي، زوم پلانای دې ساتل، ته ته مداخلت کوي، زوم ته مداخلت کوي، وروره زما او ستا په منځ کې چې ستا خوښي د جهان دوه درې منصفان کړي هغه به ضمانت کوي چې پاکستان، چین، ایران دا ټول دا ضمانت رانه کړي چې افغانستان یو مستقل ریاست دی، یو مستقل آزاد ملک دی، چې دا ضمانت رانه کړي زه نه د تاسو روغه کوم، نه د تاسو کښینم.
تر دې وړاندې د یاد ګوند یو شمیر نورو صوبایي او مرکزي مشرانو هم ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره پښتانه سیاستوال خان شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د یاد ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ هم دې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان واکمنو تل په افغانستان کې لاسوهنه کړې او په وینا یې سش کال یې دا لاسوهنه تر ټولو زیاته کړې.
ډېر زیاته کړګی دا شش کال په افغانستان کې مداخلات بیخي زیات کړی دی. ټول پښتون دا مطالبه ده چې په آزاد جمهوري افغانستان کې دا مداخله سیاست بند سی.
عثمان کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه د دوی ګوند د قبایلی سیمو د ستونزې په هکله خپل دریز لري چې له مخې دوی لومړی هم د فاټا نوم بدلول غواړي او ورته یې د منځنۍ پښتونخوا نوم غوره کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په تېرو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر حکم کړی و چې د فاټا پوهنتون په جوړولو د کار تیز کړل شي او د قبایلي سیمو د ځوانانو د تعلیمي هلو ځلو لپاره دې زر تر زره تیار کړل شي. که څه هم د قبایلي سیمو ځوانانو او مشرانو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې حکومت په دغه لړ کې په عملي توګه څه کړي او کنه. په دې اړه د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په یو غونډه کې حکم کړو چې په اف آر کوهاټ کې د پرفاټا یونیورسټي زر تر زره کار مکمل شي. نوموړي په گورنر هاوس پېښور کې حکم کړو چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د روان کال تر دسمبر وټاکل شي. د گورنر د هدایتو تر مخه په یونیورسټي کې تعلیمي سرګرمیانې د 2018 کال تر اخیره شروع کړل شي. دا چې په حکومتي کچه دا وخت تر کومه حده کار روان دی، د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي.
نو هغه تقریبا څلور اربا او یا کروڑ روپۍ دي او په دې کې 2.5 میلیونه مختص شوي دي او هغه به پیسې قرضونه فنډ دي، هغه به مونږ ته فیډرل ګورنمنټ راکوي. در ادم خیر کیا خوروال یو ځای دی چې به دا جوړ کیږي او د دې لپاره 200 کنال ځمکه ده، نو هغه هم اغستې شوې ده او د دې اولنی کیمپس کې نو هغه به دغلته جوړیږي او راتلونکي وخت سره سره به دوی هغې دپاره نور هم ځمکه اخلي. وایس چانسلر د ټاکلو دپاره زمونږ چې سیکرټري انټرویو کوي او انشاءالله چې هم زر تر زره
د قبایلی سیمو ځوانانو د پوهنتون د جوړېدو د اقدام هرکلی کړی دی. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی چې په پېښور کې سبق وایي، مشال ریډیو ته وویل چې د یونیورسټي له جوړېدو سره به د طالب علمانو مشکلات تر ډېره حده کم شي.
دغه مونږ ته جوړ شي جنا او مونږ به ډېر سہولت وي. مونږ ته دغه ته ځکه خوشحالي دي چې مونږ فیوچر کړی چې دغه روښانه شي، یونیورسټي به زم سروداره شي چې مونږ به بس نیره ترقي وکړي او نوی نسل ته به بس دغه ښایسته روان شي او مخکې به یونیورسټي کمې سړی به ډېر لرې لرې ته ځي. څو لکه مونږ خو ګرستان کنه افاټا طرف نه وي او ډېرې دي او اسلام آباد شاوشله اوس دغه بله جوړه شي مونږ ته ډېر سہولت دي. پکې
د شمالي وزیرستان یو مشر ګل صالح جان وایي چې په سیمه کې د پوهنتون له جوړېدلو سره بالته تعلیمي سرګرمیانې سیوا شي چې ورته ډېر ضرورت دی.
د یونیورسټي سره په دا فرق راشي چې اوس خو کمونږ زمونږ تعلیم کې ډېر فرق دی. کم از کم پرایمري وګو بیا چې پرایمري وګو هلته بیا مډل سکول کې بیا مډل سکول کې ټول لار په ځان کې دی. یو کالج دی، یو بیا خو که یونیورسټي چېرته راشي که نه مونږ په ډېر ښه نظر سره ګوري که یونیورسټي وشي زمونږ تعلیم به یو په دوه شي، یو په څلور به شي. یونیورسټي خو زمونږ ډېر ضرورت دی او زمونږ دا نوی نسل بلکې دا زوړ نسل دا خیال دی چې چېرته داسې وي چې موږ ته تعلیمي ادارې راشي نو مونږ ډېر ورته خوشحاله وي.
له تېرو 100 کلونو راهیسې د بېلابېلو قبایلي سیمو مشرانو په فاټا یونیورسټي تحفظات لرل او هڅې کولې چې پوهنتون دې د هغوی په سیمو کې جوړ کړل شي. د دې مقصد لپاره مخکې په دره ادم خېلو کې ځمکه هم اخیستل شوې وه، خو بیا د لانجې له امله پرې کار ونه شو. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جن کې کالج نشته دا یو اتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي د پېښور په شمول د هغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې مزدوري کوي او هم خیر غواړي. دغه ماشومان د دغو ادارو د کارکوونکو په خبره اکثره د نشو روږدي کیږي او همداراز غیر اخلاقي کارونو ته هم اړ ایستل کیږي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د ماشومانو حقونو غورځنګ چایل رائټس موومنټ په کراچۍ کې په 13 میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي په پاکستان کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې خیر غواړي او یا څه ناڅه مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو او د خیر ښېګړې کمیشن یو مشر اعجاز خان د بېکوره ماشومانو د زیاتوالي وجوهات بیانوي.
فلڈ فوج باندې خاص کر زمو چې کم زلبیا د اپریشن او هغه والی سره چې ډی پی سراش نو مطلب هغه سره مشمانو ډیر زیات تعداد او هغه وجه باندې کم دې مشمانو سکولینګ ولا سره خرابې بل د کې ډیر زیات افغان ریفیوجز دی په سټیټ باندې افغانان لري شو
بل خو د مشمانو حقونو لپاره ته به غیر سرکاري کارکونکو ادارې سپار کې او مشر جهان زیب خان وای په نور نړۍ کې د بیکور کړل شو مشمانو ژوند په خکې دودې خو په پاکستان کې خواله نه لیدل کیږي
کله معشوم په اسکول کې نه ناغا په مختلفو ورک شاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغې ریپورت دا وایي په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشکت دی نو هغه کې کمی راغلې ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چاید لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
د ماشومانو حقونو غورځنګ د هم وایي په لارو کوڅو بازارونو مستری خانو او یا نورو کارخانو کې کارکونکو ماشومان په مختلفو نشو روږدي کیږي او د هغه وجه دا چې د داسې ماشومانو اوست عمر سناسه ډیر ښکاله وي. د ماشومانو حقونو ادارې وایي دغه ماشومان اکثره د غلطو کارونو لپاره هم استعمالیږي. د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی چې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سازي وکړي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سمره عملی دی د نړیوال ادارې سیو دی چلډرن یو کارکونکي ارشد محمود وای
ډېر ښه قانون موجود دی دغه سي الته کې اوس د ماشومانو د امپلایمنت او د روزګار په حواله سره هم ډېر ښه قانون سازي شوی دی او اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې
د خیبر پختونخوا د ماشومانو مسلو په اړه د کمیشن یو مشر اعجاز خان دا هم وایي موجوده حکومت تیره میاشت په پیښور کې د بیکوره ماشومانو لپاره د زمون کور په نامه یو مرکز هم پرانستلی. چایلد رائټس موومنت په خپل یو رپورت کې دا هم وایي د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د داسې ماشومانو شمیره زیاته شوې ده چې هیڅوک نه لري او آن شپې هم بهر پر بازارونو سړکونو او لارو تیروي.
د فرخندی اسد لدی رپورت سره ورډونکو د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو د پامیر ساحل نه بعد خبرونو لنډی زور
پاکستان وای د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ جوبلې پخلی نشي کولای. دا خبره نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالان ته وکړه. افغان چارواکي وایي ملا اختر منصور له کوټ سره نږدې په کوچلاخ کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی. خو د ملا منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړ توپ ختمې دای شي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان څکزی د 24 تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز بیگم مشال رډو کې ویل نواز شریف او اشرف غنی به د رواني میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډ قربانوي. افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پارلمان کې په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین ویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنگي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو له سزا یا ملامتیا خلاص شي نو دا یې تېروتنه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره ګوري. آر آی خبری اجانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف ویل چاوشوغلو ټینګار کوي چې ورسره د دې غونډې په څنډو کې وویني. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې شوې چې ورته لږ تر لږه 3 وسلوال 13 ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 12 بجې ورننوتل او ډزې وکړې. اسرائیل تر هغې وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې 13 ورځ په راپورټ کې وویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ او اوسمه هارون بچا پامیر ساحل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي دا پامه.